جانم زبر می رود، زبر می رود، شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د مسابقې حالم درکو، خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوت. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری تیره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې تر دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي د بهرنیو غیر قانوني کډوالو د ایستلو په پلان کې د چا ملیت ته لکتو پرته ټول بې اسناد بهرني اتباع شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دغه پریکړه د پاکستان د کورنیو قوانینو او د نړیوالو نورمونو او اصولو مطابق شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام رستي ترلاسه کړي، او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص مټ په مرستو ممکن شوی و. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې سږ کال د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستي درولي او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پانه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تیرونه هرات ته رسیدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي مواد شامل دي. د پوینا د مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسیون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شې نه دي او په ځلونو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خام ملګری واردات په مطلق ډول بندي دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولیزه شبکه ایکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړې چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراج شي. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیات شوې دي. د اسرائیل پوز چې په غزه کې د ځکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرکټ حال هم درکو. له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي بیا افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکرشي د راوشتو په محالې لیدلې. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وایستل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مځکني عملیات پراخ کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره اوریدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی بعد کرکټ مینوالو ته وایم چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. دا مسابقه د هند په پونی کې نکیشي په چا افغانستان ګټلې و او خورې وبلل چې لومړی سریلانکا بیټینګ وکړي. سریلانکا د افغانستان ټیم ته 240 منډې هدف ټاکلې دی. البته ټول لوبغاړي وسوځیدل او 50 اورې پوره ونه کړل، خو افغان لوبغاړو تر دې دمه یو لوبغاړی لاسه ورکړی دی. په 10 اورونو کې 50 منډې کړې دي. ابراهیم زادران په شپږ دېرش توپونو بلې 28 او رحمت شاه بیا په 21 توپونو شل منډې کړې دي. د دې مسابقې حال شیبه په شیبه درکو. خو اوس یو بل موضوع، په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانږدې کېدو سره له دغه هیواد د افغانستان ته د یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او ورسره موجود وسایل له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینی او نورو اسانتیاو د نشوالي په برخه کې اندېښنې لري. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي، طالب ویندویانو په دې باره کې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. له بل پلوه د پاکستان حکومت له لوري ناقانونه یا بې اسناد افغان کډوالو ته ورکول شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. له دې اورو تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت لوري ناقانونه کډوالو ته د وطلو په برخه کې د ورکړل شوی مهلت په نږدې کېدو سره یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوختو لپاره کډوال په ورځو انتظار بسی. دوی وایي په دغه ور دروازو د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له عمله یې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی وایي د کورتو کې تر اوسه له دروازې هغه غاړه دي او د انتظار بسی چې د کور ټول سامانونه ترلاسه او خپل ولایت ته ولاړ شي. دغه شان موسی جان چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راوختی هم ورته شکایت لري، خو نموړی زیاتوي خوښ دی چې له ډېرې ستړیا تیرولو وروسته افغانستان ته یا خپل هیواد ته راستون شوی دی. د شه طالبانو حکومت افغانستان ته نوی راستونېدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی دی؟ په دې اړه یا نه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په تیره څباندې یوه میاشت کې 2000 افغان کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپله اکسپانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیوي کلپ هم خپور کړی دی چې پکې افغان کډوالو سره د مرستو په اړه ژمنه شوې ده. افغانستان د تازه راستنې شوې افغان کډوال داسې مهال پر پوله پر کرخه او د افغانستان سره د پاکستان ترمنځ پر دروازو د راوختو پر مهال انتظار او کړاو د تیرولو شکایت کوي چې پاکستان نه قانون کډوالو ته دغه هیواد د لمړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان موقت حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی جیونی سره مرکه کې ویلی دی د مهلت له پوره کېدو وروسته به سملاسي د ناقانون افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپی هم شامل وي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت غوښتي چې دغلته د افغان کډوالو په اړه په خپله پریکړه له سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې سر له سبا وروسته به دغه موده ونه غځوي او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به چټکه کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب. په اسلام آباد کې نن افغان شزینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دی ولېشتول شي. مدافع وکیلانو وایي د کډوالو لوی کمشنرۍ ستونزې و نورې دی او دا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوې دي. د مدافع وکیلانې داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو مهلت لکه څنګه چې مخکې مرته اشاره وکړه سبا پای ته رسیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوی وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو لګواک سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانه ورې دی او دا کوي چې برعکس د کار اونکو او ساتونکو لوری ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه دی یو ان ایچ سی آر دفتر مخه تارا ټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موغاګ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړډلې سمایا کریمی وایي له دې عمله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دی کړی.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زمون غوښتنه دا ده د مدافع وکیلان چې د کډوالو لالي کمشنري سره ثبت هم دي هغو هیوادونو ته د وربو پیژني چې پناه غوښتونکي مني څو زمونږ کیسونه پروسس شي او یو خوندي ځای ته لاړ شو او له دې بې برخلیک حالت څخه خلاص شو.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د ننني اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي. خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د افغان کډوالو موضوع ته په څو شیبو کې بیرته راګرځو. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې دا شیبه افغانستان بیټنګ کوي د سریلانکا د 224 منډو د هدف په وړاندې. د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په 12 اوورونو کې شپږ 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ګربس سوځېدلی دی، خو ابراهیم ځدران او رحمت شاه تر دې دمه ښه لوبه کوي، ښه بیټنګ کوي. ګربس او بخشې ځدران 11 او رحمت شاه 22 منډې کړي دي. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرفراز بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویویل له 3 میلیونه زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه ویستل شي. له بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. د دې موضوع د جزئیات د نور جزئیات له حسیب الله تعالی شواوري.
بیا هم سلامونه. د غیر قانوني کډوالو په ځنګ په د افغانانو په شمول د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د یو میاشتنی ضرب الاجل په پای ته رسیدو سره چې سبا یې وروستۍ ورځ ده د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی وایي د نومبر په 2 منځ به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی په استوګنځایونو چاپی هم ووهل شي. سرفراز بوکچی تیره شپه د پاکستان جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې وویل چې دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغه مرکزونو ته استول کېږي چې دوی له وړاندې جوړ کړي او له هغه ځای به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرپرست بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دوی هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغه کسان له دې هېواد وایستل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني اسناد نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارډونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی دا به بله جوپوي. سرفراز بوکټي په دوهمه مرحله کې د افغان مهاجر کارتلرونکو او بیا پسې له یونیسیار سره د سب شوي افغان کډوالو د ایستلو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري یو اعلامیه کې ولیکل چې دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پانه کې چې په خپل ویب پانه خبره کړې لیکلي د کډوالو د ایستلو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دغه وزارت په وینا له دې پریکړې استثنا دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې پولیس چاپی وهي که څه هم اعلان یې کړی چې دا کار نه کوي خو په پټه چاپی وهي سړی وړي او پیسې ترې غواړي. که څه هم ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو اخراج سمدستي ودروي خو لا تر اوسه په دې برخه کې عملي څه نه دي لیدل شوي. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته په ستنېدو له امنیتي پلوه ستونزو سره مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
ډېر مننه تلار صاحب. پاکستان په داسې حال کې له خپلې خاورې 1,900,000 افغان کډوال باسي چې په افغانستان کې هوا ورځ په ورځ په سړېدو ده. له بلې خوا افغانستان په وروستیو کې له پرله پسې طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره بهر ویده شي. WFP د یکشنبې پورس پر خپل اکسپانه لیکلی چې زیانمن شوی کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیرنیو مرستو ترڅنګ ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو د کمش شکایت کوي. عابداس پښمه را سره د نور جزئیات بلدي وورو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو ته معلومه ده چې په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې څخه څه د پاسه 3 اونۍ تیرې شوې دي خو یو شمېر زیانمن شوي لا هم د خیمو له کمښت سره مخ دي او د ژمي سړې شپې په سختۍ تېروي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زرګونه کسان اړ دي چې له کورونو بهر یخې هوا ته ویده شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه په پخواني ټویټر لیکلي دي چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو تر څنګ نور ډیرو اړینو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د هرات د زلزلې یو شمېر قربانیان د ژوند کولو لپاره د خیمو له کمښت سره مخ دي. دوی یادونه کړې ده، ویلي دي چې په یوه خیمه کې د درېو کورنۍ 15 غړي ژوند کوي، او همداراز یو بل د هرات زلزله ځپلی هم وایي چې په هرات کې د زلزلې نه وروسته خلک ډېر زیات زیانمن شوي دي، او وایي چې که چیرې حکومت کومک کوي نو باید زر تر زره دوی ته کورونه جوړ شي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې ډېر زر به پاکستان او ازبکستان کې د دغه کمشنری له ګودامونو څخه د زلزله ځپلو لپاره زرګونه خیمې او ژمنۍ کمپلې ولېږدوي. د دوشنبې په ورځ یادې کمشنری پر خپله ایکس پاڼې هم خپل کارونو د لا ګړندي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د هرات د زلزله ځپلو سره طالبان حکومت د مرستې کمیسیون په دغه ولایت کې د خیمو نشتوالی تاییدوي، او له سوداګرو یې غوښتي چې له خیریه بنسټونو یې هم غوښتي چې دغه ولایت سره د خیمو مرسته وکړي. په تیرو دریو اونیو کې په هرات ښار کې درې زورورې زلزلې وشوې چې وروسته له هغې تکانونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي، او څه باندې 2000 نور ټپیان شوي دي، او 1500 ډېر زیانمن شوي دي. دغه شان څه د پاسه 1500 کورونه چې زیاتره یې د دغه ولایت په زندهجان او انجیل ولسوالیو کې دي په بشپړه توګه ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي.
ډیره مننه عابد سپوږمۍ و چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د ستونزو او د هغوی لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې د غوښتنې په باب معلومات راکول. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 1400 اوورونو او 500 توپونو 3 شپېته منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ظاهراً د دوی لوبه ښه ښکارېږي. د دې لوبې او د سپورت د دنیا د نورو خبرونو په اړه به څو شېبې وروسته د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
مخکې تر دې چې سپورتي خبريال ته ورشو، بختيار ساحل ته ورشو، د نړۍ یو مهمه موضوع راخلو. په رسال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشته کې په لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي، او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل شاوخوا 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا د چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته له هغه چې حماس په جنوبي خارګوټو پراخ برید وکړ پر غزه پراخ بریدونه پیل کړی او دا سیمه تقریبا بشپړ کلابند کړې ده.
اوس په ورشو نړیوال جام ته د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا ټیمونه له بل سره مخامخ دي. دا د دواړو ټیمونو شپږمه مسابقه ده. د ازادي رادیو خبريال بختیار ساحل را سره ده. ساحل صاحب، ستاسو په نظر لوبه تر اوسه څنګه ده؟
څاروات صاحب سلامونه مې ومنئ. د پونی په وشتنځای باندې چې سریلانکا کوم هدف افغانستان ته وټاکه، نو د کرکټ مبصرینو په وینا او دغه راز تیرو لوبو ته په کتو سره دا ډیر هدف نه دی. تر په دې وشتنځای باندې د 200 او د 300 منډو د هدف اټکل کې د خو د افغانستان د میډل آرډر یا د ورو توپا چونکو او د اخري لسورونو توپا چونکو نن ډیر خط توپا چونه کړی ده او احتمال ډیر د چې افغانستان وکړی شي دغه هدف ترلاسه کړي. کچیر افغان لوبډله دغه هدف ترلاسه کوي او لدی سره به د نیٹ رن ریټ لبرخه هم خشي او د دې چانس بیا پیدا کیږي چې دوی تر نیمه پیلو به پوری ځان ورسی. پرنننی سیالی کې یو مهمه خبره امداد چې فضل حق فاروقی تر یوې دمی ورسته چې پتیره لوبه کې دغه په زین رحمت راغلی او نن هغه ته چانس ورکړل شوی ده او هغه وکړی شول چې ډېره خطو پچونه وکړي. په لومړي ځل هغه په ډیت بولینګ کې یعنی په وروستیو 15 اورونو کې هغه ډېره خطو پچونه وکړه چې مهم څلور لوبغاړي موسوزول او د منډو د ورکړې مجموعه هم په نننۍ سیالۍ کې ډېره زیاته نه وه. دا همغه مهمه نقطه ده. بل لور ته نو د ابراهیم زدران او د رحمت شاه د سخت شیبو ملګرتیا ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره. او بلې دل شي دا سیالي د نو څاروان سیب لا وګده لوبه پاتې ده چې افغانستان کولی شي دغه هدف پوره کړي او که پوره کړي نو په څوم اور کې به پوره کړي.
ډیره زیاته مننه. کلنډ را ته وایست چې ستاسو په نظر دا شوه چې افغانستان اول فیل ته ووت
په کار هم دغسې وځکه په وروستیو کې د شپې لخوا نه په پونه کې چې وي پرخه ورېږي او هغه پرخه بیا د توپ اچونکو لپاره یو څه مرسته نه کوي. خو یو شی بلم چې ویل کېږي افغانستان بیا په بیټنګ کې چې اول بیټنګ کوي دوی ار کله خو نن تر دې دمه د اشمت شهیدی پریکړې پایله مثبته ده.
بله، ډیره زیاته مننه بختیار ساحل. او تر دې دمه د افغانستان او سریلانکا په مسابقه کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په 15 اوورونو کې وښ پته منډې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملهم نوزاد څخه زماله نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه توته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هوا ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوجدي پر افغانستان باندې خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هوا کې وشکلی هم ده د وشکلی له کابل هم د کلو سوال سوالي سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي دا هم دي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي ابتتاح سي د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې ابتتاح سي. دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړ سي. ښارګوټي نور د یویشتمې پیړۍ مطابق پلان سي. صنعتي